نه بجې شپې احمد شیبریم د سجل لړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او د هم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوړ او سعودي عربستان یاد کړی دي. دغه وزارت پر نوشتنبی په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړی او عمر هم شاوخوا 60 کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا د خپل څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت کړی دي. د سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت په خوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفي او لوی اختر 3 ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي، خو د دغو رخصتیو کره نېټې نه دي یادې کړي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر خبره کړې ویلي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزې پر بنسټ اعلان کړی ده. د طالبانو سترې محکمې د جون په 1 په یوه جلا خبر پاڼه کې راتلونکي یکشنبه د عرفي او دوشنبه د لوی اختر روز اعلان کړي. د عرفي او اختر یادې نېټې له سعودي عربستان سره یوه ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. افغانستان له تیرو لسیزو راهیسې له سعودي عربستان سره اخترونه او روژې یو ځای پیلوي، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا دویم ځل دی چې د سعودي او افغانستان اخترونه په یوه ورځ نه اعلانېږي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان 8 تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحد ایالاتونو کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غواړي نمونه یې خپاره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوي دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا FBI د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. متحد ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون شنبه خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنګټن به د جیبو په غونډه کې چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراز د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک یې کړی چې ممکن په کابل کې دی روي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکو سمی یوسفزي سره شریکه کړي.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره افغانستان کې کوي وی سمره چې په سوریا کې دا یا په یمن کې دا.
په دې خبرونه کې مو په مزار شریف کې د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون ته ورولو. د سویډن کمیټې له اندیښنو مو خبرو چې په افغانستان کې خپل ناروغانو ته لري. د دې کمیټې فعالیتونه په افغانستان کې بند شوي.
توانه په واسه کې نشته چې بازارونو ته لاسرسي پیدا کړي او پیسې اتم راولرو چا دا وای وخلو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامدي د القاعده له بنسټ ایشودونکو اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2000 کال د بریدونو پر مهال نشته پات شوې ده. د الغامدي احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دي. نور لا سدولا لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورستربلې په ډېرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د ولوړپوري غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 18 کاله خودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څانګه د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دی. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 ملسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې ښکیل و او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توره بوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربیره ویل شوی چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلا کرد کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار واژمنه کړې چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په کابل کې د یو هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وژل تایید نه کړل او وی ویل په دې اړه څېړنه کوي. بلورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورسپانې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العدل په حواله ویلي چې خپل ملګری هڅولي چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه یې شي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یادوي. لته رسوم یشتو رئیس د تویم زل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندیش نشي. الغامدي څوک دی او د دې پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه سپایخان ورکوي. همدا او نورې پښتنې سم همکار اسدالله الدین د سیاسي چارو لښنون کې سمې یوسف زی څخه کړي.
از فکر کوم الغامدي نومونه هم اوریدل شوی او خدای خو پته زیږي چې اسامه بن لادن بادګار پاتې شوی دا واغ فصلګونو او بادګاران لرل. د دې زیات فکر نه کوم چې هغه داسې د لیډرشپ او د مشري توان ولري. خو القاعده اکثر غړي یا لمن د تللي دي یا هغه کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې و هغه وجل شوي دي یا نیول شوي دي. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې بشرطابه ته نږدې و اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او دوی ځایناست دي. له دې امله دوی هر هغه کس چې هغه په القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو داسې وښيي چې مونږ القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبوو. دوی موقعیت یا کابل ښيي یا توربور ښيي. دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دوی اخیری موقعیت که هغه شل کاله یا دېرش کاله پخوا کوم کې ثابت شوی وي دوی هغه غزي ته اشاره کوي چې په غزي کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده او بالخصوص د ظواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو اصل عمل دی ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره لدی چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړلو چې دوی د استخباراتي معلوماتو تازه نه لري. دوی پخوانی موقعیتونه ښیي چې اخر ځل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه دیر په خوا هم وی او دا امکان لري چې څوک د دمر ډیر وخت یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په تور بوره کې څوک د ژوند کول د لپاره مجبوریت ولري چې هغه القاعده وی یا بل څوک وی یا بل څوک چې لکه تور بوره یوازې د څه وخت لپاره د ژوند کولو لپاره د پټېدلو لپاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو داشتو یا څو په د فاده د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف صاحب یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په ورستوي کې په دوحا کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزې اعلانول هغه هم په دغه یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیظ وکړي؟
انا فکر نکوم دا د یو د امریکای له خوا روانه یو سلسله ده، هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ور باندې مقرر کول دا به د دوحې له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو سوزن رسمن ویلي دي، لوړ پچارواکو ویلي دي چې افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان د نن امریکای ته کوم خطر متوجه نه ده. او دا په بار بار ویلي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوی دي. بیا د امریکا لانګ وار ژورنال رسپانې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان ښودل کیږي. څه فکر کوئ دغه له طالبان سره د القاعده اړیکې دا هم جنجالي دي؟ طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده لا هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او مندنه څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دی ممکنه او سنی مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه ده لیکل شوی، خو بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دی. خلانګ وار جوړال چې استخباراتي اورګان دی وي دا فکر کوي چې دا سیف الله د لیکل دی. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر کابل کې وجل شو دغه د وجل او څو د طالبانو دغه د وجل نه انکار کوي دا د هغه انت وجود د وجل چې د القاعده د فار یو بدور افتخار ده چې د امریکایان لخوا هغه د دوی په استلا په شهادت ورسوي. دغه منل یا نه مني تاسو طالبانو تصدمه ورسیږي. خدای رحم مضمون لیکل چې القاعده ولا د افغانستان تولاد شي دا ماته داسي ډېر داسي حقیقت نه لري ښکاری. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په فرادي کرخه کې تخپل بقا د فاریا د جون د پات کې دوه فارو ګرځي. خدای په دې باندې نه چې کمپونو په شکل باندې وشدل دومره افراد نشته چې کم تری جوړ شي.
د سیاسي چارو شننکه یو خبريال سمي يوسف سي
سر ورځي کېږي چې د خوانزي ورمنه دی کتلای
هر ورځ چې تیریږي د ژوند باور او که څه فکر کوم چې هارمونونه او خوبونه ټول زموږ بربادي یاد خو سره یو ځای کېږي.
ما د سیاسن فلته کله د فرمان را په سبب باندې د ځان وسلو هڅه وکړم
مکتب ته تللو هرته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هیڅ نه تیریږي.
تر پنځله پورې مې ساتلې کالی خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دي خراب کړې. ما ساتلې
دا افغان جنو پرمخت خوونځو د دروازو د تړل کېدو سروځي پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مه هېروئ.
د مزار شریف په ښار کې د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورسنې نندارتون د سیشنبه په ورځ پرانستل شو. د دغه نندارتون تنظیمونکي وای په دې نندارتون کې اصول دیش خرفي شول شوی چې اتیاي شذو ته ځنګړي شوی دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
د مولانا جلال الدین محمد بلخی په نوم د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو یو نندارتون د سیشنبه په ورځ د جون په 11مه د بلخ په مزار شریف ښار کې پرانیستل شو. دغه نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پانګونی خونې په همکاري او د کار نړیوال سازمان او خصوصي بنسټونو په مالی همکاري د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې د ښځو او نارینه وو لپاره دی. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونی خونې مشر اسد الله اسدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې له 130 غرفو څخه اتیا ښځو ته ځانګړي شوي دي.
د دوه سالون 130 غرفه جابجا شوه چې سالون بزرګ ازو برای خانم‌ها
په دوه سالونو کې
کې 113 غرفې ځای پر ځای شوی چې لوی سالون د خزو لپاره ځانګړی شوی او کابو 80 غرفې لري چې ډیری د خزو د کوچنی لاسي صنایع جامې او نور تولیدات ننداري ته ایښودل شوی دي او په هغه سالون کې چې د نارینه لپاره دی شاوخوا 50 غرفې شتون لري چیرې چې ثقيله صنایع صنعت او کرنیز محصولات او نور توکي پکې ایښودل شوی دي
حتی مو وکړه چې دغه نندارتون له ګډونوالو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو خو یو شمېر نورې سوداګرې مېرمنې د دغه ډول نندارتونونو جوړول په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې لپاره یو ښه ګام بولي د دغو مېرمنو له ډلې پروانه صفتیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډول نندارتونونو جوړول د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې اغېزمن تمامېدای شي
دا کولای شي چې هغه یو هڅوي او مرسته ورسره وکړي څو خپل سوداګري پراخه کړي او خلک راشي او لیدنه وکړي او توکي وپیری ل کورنۍ او توکو څخه کار واخلي او د وارداتو مخه ونیول شي څو زموږ کورنۍ محصولات او سوداګري مېرمنې وده وکړي او کولای شي ټولنې ته ګټه ورسوي او یو کار هم ولري
یو بل سوداګر مېرمن سودابه بهروز وې د نندارتونونو جوړول د سوداګری په خوالي او د هیواد اقتصاد په وده کې مهم رول لوبوي
په مو اندازې کې مردم از تولیدات او محصولات داخله کشور را ګټه پیدا میکنن شرکت ها هم
هر څومره چې خلک د کورنۍ تولیدات او محصولات په اړه په هوای تر لاسه کړي شرکتونه هم د خپل تولیدات په برخه کې د خلکو اړتیاوې درکوي چې دا د خلکو او سوداګرو یا متشبثینو ترمنځ د اړیکو پل جوړوي چې د هیواد د کورنۍ تولیدات د لوړیدو لامل کیږي او د هیواد د کورنۍ اقتصاد په وده کې لوی رول لوبوي
تر دې مخکې هم د عالی ست افغانیست په نوم د کورنۍ تولیداتو درې ورځې نندارتون د تیرې یک شنبه په ورځ په هرات کې جوړ شوی و په هرات کې یو شمېر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي و چې په نندارتونونو کې د ګډون کوونکو پر حضور د طالبانو حکومت محدودیت په نندارتونونو کې د دوی پر خرڅلاو او بازار موندنې منفي اغیز کړی دی
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ملګرو ملتونو خپلواکو چیرونکو نن اسرائیل او څو فلسطینی وسلوالې ډلې په جنگي جنایتونو تورن کړي د ملګرو ملتونو دغه چیرونکو کمیسون مشه ناوي پیلي ویلي دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغه جنایتونو کې شکیل له حساب کتاب وشي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده حماس چې د امریکا او اروپا ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برم تکړل له همغې نیټې اسرائیل پر غزې غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 1500 فلسطینیان ووشل شوي دي بل ورته د اسرائیل هوایي څوکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قومندان او درې نور وسلوال وشل دي رویټرز خبري اژانس د درو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې د خبريزونه د سیشن بي پورس نه وخت شوی د رویټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوی قومندان وژنه تایید کړی او هغه طالب عبد الله چې په ابو طالب مشروعیت کړی دی په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغه هوایي بریدونو په غچ کې د جولان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوی 50 توغندي وشتل دي د لبنان حزب الله ډله چې د ایران لملاتړ برخمنه ده د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوه له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي راپورونه مرکه او اوریدونکو په افغانستان کې د سویډن کمیټې وای یو شمېر هغه کورنۍ د دغه کمیټې د فعالیت د ځنډېدو وروسته اندېښمنې دي چې دوی باید د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کول دغه کمیټې د سیشن بي پروس په خبر کړي راپور کې زیاته کړي دوی د خپل فعالیتونو له ځنډېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسکونه د دماغي فلج او کژوب شو افغان ماشومانو ته د فیزیوتراپي خدمات وړاندې کول بلخوا د یو شمیر معلولیت لرونکو ماشومانو کورونی او ازادي رادیو ته وویل چې روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نشته او د خپل ماشومانو د راتلونکو پاړندیش مندي نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
په افغانستان کې د سویډن کمیټې اس سی ای د خپل فعالیت لځندېدو وروسته په یو راپور کې د هغو کورنیو اندېښنې خبرې کړې چې په خبره یې دوی مخکې معلولیت لرونکو ماشومانو ته روغتیایي او د فزیوتراپۍ خدمتونه وړاندې کول. دغې کمیټې د سې شنبې په ورځ د جون په 18 نیټه په یاد راپور کې ویلي، افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو لځندېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسګونه د دماغي فلج او کلب فوډ کاګوب خو ماشومانو ته د فزیوتراپی خدمتونه وړاندې کول. خوب خبره یې اوس دغه ماشومان یادو خدمتونو ته لاسرسی نه لري، په داسې حال کې چې په ټکو یې ورته جدي اړتیا لري. د طالبانو حکومت د 402 کال په چنګاښ میاس کې په سویډن کې د قرآن کریم نسخو سوځولو په غبرګون کې د دغې کمیټې فعالیت وځنډاوه. که څه هم دغې کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نا دولتي ده، خو سره له دې په افغانستان کې فعالیتونه ودرول سول. بلخوا د یو شمېر معلولیت لرونکو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې په اسانه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دوی د راتلونکي په اړه خورا اندېښمن دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی فضل رحمان چې دوه ماشومان یې معلول دي، وایي تر اوسه یې ورته د درملنې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. د ازادي راډیو ته وویل
او دو زمان من ده رقم دي انده مشكل لدي يو لسکلان ده يو سده تکلان ده يو يو لسکلان ده يو تکلان ده رقمي دي وليك تلاي نيسي زوان شه دو سمكتب كرده ما خود جسي سده دغنين لميو سران ده سده ده سي ولوي كي هم دي ما هم دي مورد واغتا ده مي وقل بيس سيدا تجا دوائي راكلا خوصي داكتران نسي دغن راكي شه ده دوائي بيكلي ګولې مولې دا شان راکی
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عزیز وایي دوه کلنه لورې ورته ستونزه لري، خو تر اوسه یې د فزیوتراپۍ یا نورو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دلته خو د ډاکټرانو مشکلات دوا مشکلات دي چې دوا شای نشته په روغتیایي کې کلینیکو ته هم لاړ شو کوم کلینیک ته ځان ورسوه هلته د ماشومانو د روغتیا یا د دوا تداوی کوم علاج نه کیږي او کومه دوا چې ورکول کیږي هغه ډېره د بازارونو وینو. دلته موږ په توانو په وس کې نشته چې بازارونو ته لاسرسی پیدا کړو یا پیسې دومره ولرو چې دوا واخلو.
هڅه مو کړه د دغو کورنیو او په افغانستان کې د سویډن کمیټې د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې جواب نه کړي. سویډن کمیټې له نږدې 350 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت درلوده. دغه کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت درلود چې شاوخوا 1000 افغان کارکوونکي یې درلودل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د خپلو نورو فعالیتونو ترڅنګ په 2023 کال کې 18000 معلولیت لرونکو وګړو ته د مصنوعي غړو په ګډون د حرکي او ملاتړ وسایلو د ویشلو، 2500 کسانو ته د فزیوتراپي خدمتونو وړاندې کولو او 6000 معلولیت لرونکو ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کندوز د اختاش ولسوالۍ د ارجل سیمې اوسیدونکي د عامه خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. د دغې غرنۍ سیمې اوسیدونکي وایي د څښاک اوبو او د روغتیایي مرکز نشتوالی هغه جدي ستونزې دي چې له ډېرو کلونو راهیسې د ارجل سیمې خلک ورسره مخامخ دي. د دغې سیمې اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د شته ستونزو غم وخوري. جزئیات په دې راپور کې.
ارجال یو غرنۍ سیمه ده او د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د اختاش ولسوالۍ شمال ختیځ لوري ته د غرونو منځ کې موقعیت لري. د نموړي سیمې د وسیدونکو په خبره چې د سړک خرابوالي لامل دوی خپل عاجل ناروغان پر وخت د کندز حوزوي روغتون ته نشي رسولای. د ارجال سیمې یو تن وسیدونکو نظام الدین آزادۍ روډ ته وویل
خواهش میکنیم دغه باره مو مردم یک سړک یک کلینیک یا از خاطر یک چا
د سړک پر خرابوالي سربیره د کلینیک د خونځي او د څښاکو بو نشټواله دا هغه جدي ستونزې دي چې موږ له ډیرو کلونو راهیسې ورسره مخ یو. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نموړي سیمې یو بل وسیدونکی محمود الدین قربانی انتقاد کوي چې په وار وار دوی خپل ستونزې لاړوند چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د دوی سیمې ته توجه نه ده شوې.
فلات مداری ای است که کلینیک صحی نداریم، آب آشامیدن نداریم، مشکلات
بسیار نه د څښاک کوبل رو او نه هم کوم روغتي مرکز لرو. موږ د سړک خرابوالی لامل په وخت سره خپل عاجل ناروغان د ولسوالۍ مرکز او یا هم ولایت ته نشو رسولې. دولت باید زموږ سیمې کې کلینیک، خونځي او د څښاک کوبو څاګانې جوړې کړي.
د اختاش ولسوالۍ د ارجال سیمې یو بل وسیدونکو عباس خان بیا وایي، دوی و ساته پل مزل کوي او د خرو په وسیله د چوغې سین څخه و براوړي.
ساره جوړ نیست، کلینیک نیست، یعنی مرد مرد چوغا هم میکشه مارکت.
لستون زوده که جوان لرو، نه دسخاک و بو تلاس رسی لرو او نه هم روختی مرکز تلاس رسی لرو او سرک مو هم خراب ده. و ساته پل مزل کوو او د خرو په وسیله لسین څخه و براوړو.
د دغه غرنۍ سیمې او بل اوسیدونکی ګل مراد هم په نوموړي سیمې کې د عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
په انټرنیټ چې د کوم دجا کار درې سړک ما نهایت خراب وسته، ما اگر د نن جک
دارجال سیمې سړک سخت خراب ده او د غراز خونځینه لرو چې زمونږ ماشومان هلته درس وایي. ماشومان مو له تعلیم څخه محروم دي. له چارواکو غوښتنه کوو چې راشي زمونږ ستونزې له نږدې وګوري او ورته توجه وکړي.
د اقتاش ولسوال مولوی اسمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې منی او وایي د دغې غرنۍ سیمې ستونزې د کندز د سیمه ییزې ادارې له چارواکو سره شریک کړي دي.
این قریه را قریه ارجال میگوید که دورترین قریه للمه یا
ارجال یو غرنۍ سیمه ده. یقینا د دې سیمې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. موږ خپلې هڅې پیل کړي تر څو د کندوز د سیمه ییزې ادارې او د همکارو مؤسساتو په مرسته د ارجال د اوسیدونکو ستونزې هوارې کړو.
د ارجال سیمې خلک وایي د څښاک اوبو نشتوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د سړک خرابوالی او د ښوونځیو نشتوالی د دوی له جدي ستونزو څخه شمیرل کیږي.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناویو د ورسوالۍ څخه د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي. نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در بدر دي د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې یو خوروار سل منه یا دوه سوه منه غنم ورسېږي. دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي، دا زموږ پیغام نشر کوي.
السلام علیکم، زه منور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. موږ غواړو چې موږ ته مکتبونه فعاله شي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نشته. که یم هغه مور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. موږ روزګان ته باید پاملرنه وشي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه فعاله شي، ښوونځي فعاله شي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سره خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشری هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دي، دا رقم یې د ژوند روان کړي، دا ژوند دي، د خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف نکونه ولایت پنهال پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلکو سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي. نغدي پیسې باید چې ولې ورکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو ځل بیا د شلو ورځو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې لومړی مقام ګټلی. د آی سی سی په خبر کې راغلی چې محمد نبی په روان شلو ورځ نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د آل راونډرانو په کتار کې لومړی مقام ته رسېدلی. د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې تر نهنی مبجو ورسته د لوبول میدان اونیس پروګرام لرو په هغه کې په پدیاړه په تفصیل واوري. خو دغه شیبه د نړیوال جام تازه خبردار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې لمړی بیټنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ملي ټیم وکړ چې اوسل لاس منډي وکړي اته لوبغاړي له لاسه ورکړل. دین لخوا ډیر ښه بالینګ ارشدیپ سنگ وکړ چې په څلورو ورونو کې یوازې نه منډي وکړي او څلور لوبغاړي وسوسول. خو د دې په جواب کې د امریکا لوبه پیل شوې ده. لوبه داس پیل شوه چې په دوهم توپ کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلی وسوسید او په دوهم ور کې د هند کپتان روهیت شرما اوټ شو. اوس هند درې دېش منډې کړې دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي، شپږ وره پوره سوي دي. د هند دوه لوبغاړي پانت او یادف لوبې ته ولاړ دي. پانت پنځلس منډې کړې دي، یادف دیارلس. نه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الخامنی پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سوري تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړې دي. دغه وزارت پرون سه‌شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الخامنی یاد کړی او عمر هم شاوخوا شپېته کاله شوتل شوی دی. دوی ویلی دی چې الخامنی د القاعده شبکې د بنسټی شوډونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو او هغه له ابن لادن سره یو ځای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له سرو لشکرو سره جګړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي د مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دغه سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفی او لوی اختر درې ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي، خو دغه رخصتیو کره نیټه نه ده یاد کړې. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن په ټویټر خبره کړې ده یا پر ایکس شبکې خبره کړې، پکې ویلي دي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزو پر بنسټ اعلان کړې دي. د طالبانو ستر محکمې د جون په ومه په یو چلا خبر پاڼه کې راتلونکي یکشنبه د عرفی او دوشنبه د لوی اختر ورځې اعلان کړي. د عرفی او اختر یادې نیټې له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه وړي نمونه یې خبرې شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقیف شوي.
د لوبو له میدانه هره اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغه د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري. په شلوریز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا وروسته به افغانستان د اتو غور لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروستۍ بریا ته د کرکټ شنونکو بیلابیل غبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوي او راتلونکو ونې د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیله لري کنه؟ په خبرونه کې به پرې پوه شي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان له راتلونکو سیالیو کوو ټاکل شوې ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان دریمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یو وار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بله سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کومو لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 145 منډې کړي دي او 88 اوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. په هم په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورځ نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالۍ ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 4:00 بجې پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپه چونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 40 او عظمت الله مرزي چټک 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپه چونه کې ټرینډ بولډ او مت هنري 2 لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اوورونو کې 85 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن پیلپسو چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپه چونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په 2 سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپه چونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې په روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی، د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلې دي:
بسم الله الرحمن الرحیم. پاول سر کې ټول هیوادوال ته د دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډیر خوشاله چې ټورنمنټ 2 میچونه موږ او دواړه مو ګټه او روان میچونه ته انشاءالله ښه صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میاد ساتي چې دا نور میچونه موږ ګټو. مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر وروستۍ بریا وروسته لا هم سخت کار ته بللې ده. هغه ټینګار کړی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره په راتلونکو سیالیو کې لوبې ترسره کړي. هغه ویلې دي:
ما نه چې څه دي دا ځکه چې موږ له ډیرو ورځو په کمپیوټر باندې جوړ شوی یو. موږ په کمپیوټر نه جوړ شوی، موږ چې دا نېچرل ده خو کوم خپل ځان نه پیژنو. اوس هغه پورې موږ دا پوره خپل ځان نه پیژندل. نو موږ پوره خپل ځان نه پیژنو دا سیمونه په خدای پوره کوم ته نظیم راشي بیا هر یو ولخ خپل ځان سره سوچ وکړي چې زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ته پاره دا خبره اوس راغلم. باندې دې دې کې سړی ځان کې د بیګا سوچ کیو وین هارت وین دی خو مونږ چې نه شو کولای سره بارز نه ته وګ پوښ بس بیا نه کی به موږ سره بیا مې سکی راځي بیا نه نه شو. نو دومره باورې چې دا ټیم به بیا ما واس پرفورمنس کړ او دینه ما خاکا لکه چې د ټولو کې سکلز یې ټالنت ده. مونږ اوس دغه ورکاپ ته نه راغلی. مونږ ورکاپ ته راغلی خلک دینه خلک یې راځي کې نه ده چې مونږ خلکو سره کار نشته. اپوزیشن هر څوک کی اسټرالیا انگلینڈ انڈیا بل هر څوک کی مو په سرکار نه مې دا وی سکلز باندې مون کار کوي شو نه دا وی سکل مون کوم وای شو او مون په خپل ځان ته ګورم چې مون څه یو کې اپوزیشن ته ماتې ورته هغه مون د دوه میچونو په خپل مون څه نشو مون کې ډېر زیات سکلز دي ډېر زیات ټالنت او کوم
لب نورم چې دغه نه کوي شو مطلب ریزل مهم نه ده نو وروړه شاید دی هغه باید موږ ختم ګوره نن په میچ کې موږ یو لس میټر دی یو لس میټر ډیر زیات شوی دی هغه انډیویژل یې هغه له کوګوره چې دا یو لس میټر ولې لیټو زنا احمد نه محمود ته ویل شو چې ته ولې لیټو دا ته ولې هغه انډیویژل یې باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یو لس میټر ولې لیټو فیل کې دی چې لږ موږ کمزوري ونو نو لکه یو لس میټر ما په لاره درې ورشو هغه کې ندیل په ورته کې ورنه کړو ما په کې کړو درې ور هغه نه سم ما په اړه یې ته مې دا سم لیدل تکه کوم کلوز میچ زیګا نه او دا خیر کې په بلران ته پینځه په لران دلنه ډېر زیاتې ده کوشش وکړو چې یو پر سپورټ ټیم افورت دلته چې موږ هغه ټیم او خیره کې په بلر ته اټې موږ له ورلو او فیلډران پینځه ته باندې یو چې زما دې زیات په خوښه وګورم چې نو او زه همیشه د نامه غشه غواړم هغه انرژي ده پون هغه که چې په لسم ور روان د ابراهیم او ګربز دوه ورځونه داسې کې لګه اوله ورځ نو اوس تازه ته دي په فیلې کې موږ داسې کار چې موږ بار په سیمنډه وو بار موږ ته نه راځي زه په سیمنډه وام زه هم ته نیسم او بیت رکوم خو دا شروع شو داس کنټینیو ساتو نه ته موږ دوه میچونه کړو دا بهترین ساينو د زل کې هر شی موږ تاسو ته سوال یې چې موږ هاندا پر ته په نن تکړه فارې کړې مهنه د کړه چې رزل نه راکړ او د دې یو خبره راستې ګراوند هغه مطلب دا چې موږ باید موږ کوم څه ګور دا پرفورمنس اپ اند داون دا هر وخت دی خو کنسیسټنسي مسلسل پرفورمنس هم شي چې ته په دې ځای ولې ولې ستے ہمبل ستے گراؤنڈڈ ومون بازا تیم ما شکری بنا گو کم کبر خبر در نو نشی کم دا سفر خبر او نشی جرور رو اللہ مون انا عراض شی باقی مانا کده چی مون اللہ نا مون دا امتحان دیز مون گولا دی خلق دا دوم رس کامیابی میرا با دیوز شای گا ومون خوب آقا کم سیدا مارا شای گو امارا بس آسو انشاءاللہ سیدا خیلی انجوائی گرائی کوچ خبرہ سبا بس تفیدیو
سویچ آن دلته بس دا لاړو تیر شو هیستری او ختمه نیکست میچ ورزش مو له احتیاط لری ساتي
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الاونډر نومول شوی دی د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الاونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی د ای سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الاونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د استرالیا مرکز ټاین یې سیده مقام نیولی دی دغه راز د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان درېیم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسېدلی دي که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپ وهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپ وهونکو کې به راشي د ویل ده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې بعد لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي په شلوریز نړیوال جام کې یو اربیا په پاکستان د هند بره د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی د تیر یک شنبه په ورځ د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندوستان ګټلې ده د لوبې پچا پاکستان ګټلې و او هند ته د توپ وهنې بلنه ورکړې وه هندي لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 30 منډو هدف یې ټاکلی و یادې لوبډلې تر شپږ 42 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو پاکستاني لوبډلې ټول 30 اورونه ولوبول خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې یو سل دیار لس منډې وکړې محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړونکی و چې یو دېرش منډې کړې وې په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه زریدونکی توپ اچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شل ورځ نړیوال جامونو کې ووم ځلو چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یو شل ورځ سیالۍ کې هند ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لرسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوري تړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکي اونۍ د مهم لوبو په تړاو درته معلومات درکو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاده سیالي امریکا ګټلې ده. وروسته بیا پی ان جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسیده خو په سوپاور اور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړی سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بے پایلې پای ته رسیدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی ان جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شل ورځ نړیوال جام کې یو سیالي وګټله او پنځه ته ماتې ورکړه. د آسترالیا او عمان سیالي بیا د نه دېرش منډو په توپیر آسترالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شل ورځ نړیوال جام کې تر دې د ماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده خو په سوپر اوور کې امریکا وتول چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د پنځو وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د دولسو منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شل ورځو سیالیو کې نیوزیلند ته په څلور اتیا منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلاديش هم سریلانکا ته په روان شل ورځ نړیوال جام کې د دوه وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د څلورو وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د شپږو دیرشو منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د یو سل څلور دیرش منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدله چې د شپږو منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې اووم ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د اوو وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په څلورو منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شل ورځ نړیوال جام کې یوه سیالي چې ګټلې هغه یې کاناډا ته په اوو وکټو ماتې ورکړې ده. تیر ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت لامل ترسره نشوه چې په مساوي توګه تمام شوه. استرالیا بیا د نه وکټو په توپیر نامیبیا ته سخت ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکي اونۍ سیالي ترسره شي. د غراز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلاديش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکي اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا ووایو چې تر دې دمه په څلورو ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په دوو سیالیو کې دوه سره ګټلې دي او څلور نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په دوو لوبو کې دوه ګټلې دي او څلور نمرې لري. پاکستان په درې سیالیو کې یوه ګټلې دوه بایللې دي چې دوه نمرې لري. کاناډا په درې سیالیو کې یوه ګټلې ده دوه بایللې دي او دوه نمرې لري او ایرلند په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپلې وروستۍ دوه سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده چې درې سیالیو کې درې سره ګټلې دي او شپږ نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په درې سیالیو کې دوه ګټلې دي، یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې او پنځه نمرې لري. دغه راز نامیبیا په درې سیالیو کې یوه ګټلې دوه بایللې دي او دوه پوینټونه لري. انګلند په دوه سیالیو کې یوه بایللې، یوه یې د ورخت له امله نه ده ترسره شوې او عمان بیا په درې سیالیو کې درې سره بایللې دي. که چیرې د انګلند لوبډله خپلې راتلونکي دواړه سیالۍ وګټي نو د ښه رن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي، څلور نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر پنځه لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په دوه لوبو کې دوه ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې درې دی. د یوګاندا لوبډلې بیا په دریو کې یوه سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي څلور دی او دوه نمرې لري. پی این جی بیا په دوه سیالیو کې دوه بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه یوه سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده، خو دوی نیټ رن ریټ ماینس څلور دی. او په وروستي اډي ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا تو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یا د لوبډلې درې سیالۍ وکړې او درې واړې وګټلې. بنګلاديش، نیدرلینډ، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاٹ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال، نیدرلینډ او بنګلاديش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس با دا فوٹبال نړۍ او خبر درته درکو. افغانستان لوکویټ ماته وخړه، خو آسیا جام ته رسیدو هیله لا ژوندې دي. د فوټبال د نړیواله آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 18 نیټه لوکویټ هیواد 1-0 ماته وخړه او نیخ په نیغه د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویټ ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله، چې په پایله کې کویټ او قطر آسیا جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویټ سره برابر روان و، خو د لوبې په دویمې نیمایي په 1:30 دقیقه کې د کویټ لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې درېیم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 44 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او د 2018 زیږدیز کال تر 31 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبي په خوانې لوبغاړي دولت خان احمد زید، هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شوی سیالیو او راتلونکو لوبو غږیدل دي. نور په مرکه کې ووري احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم په خیر راغلي. پیل به د افغانستان او نیوزیلند سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړي توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنوي. بالکل خورا مهم د دې ډېر زیات تاثرات دي. اول تاثر خو یې دا ده چې زمونږ مورال ورسره ډېر ښه کېږي، مونږ هغه کانفیډنټ پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. زمونږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلی سو لکه ورلډ کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاسټ بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډېر ښه ځلېږي. دا ټیم خو دې ډېر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شلاوریز کرکټ کې مونږ د دې خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پریشر دپاره ډېر ضروري وو.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټه بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې کې دي. یو برخه صدا هغه کې لګ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي، میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي. دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې دا هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین احمد خورا مهم د ارزښت ده چې دوی دغه ځای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان مونږ ته منډې نه جوړوي، نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو لپاره کم از کم 1.5 منډې مونږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لري چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي، نور تو په هون کې به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي.
بالکل دغه ځای دی، یې ځای دی چې چېرته ګربز او ابراهیم او ټیګي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید مونږ که څنګه چې مخکې وویلې نبی او له ګلبدین سته سینیر لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید را مخکې شي. او کچیرته بیا غنه کینو بیا ډیر کم رنزونه چې ته مونږه ترنز پراور د خپل بالی نه پارهونه لرو مونږه غا میز بیا په شلاولس کې بیګټل مونږ ته سخت سي دغه یو دیسه زاید سي د بیټینګ برخه د مونږه ټیم کمزور ده او الان کې د بیټینګ ټیم درته خایم یو دوه کسه به کې ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دینه د مونږه د بیټینګ ټیم برخه سي ده نغا زیات درمدار په راوندران دا ول راوندران په کار دي چې د بیټینګ د برخې پروپر ځموري وخت
نور تو په هون کې لا ګربز او ابراهيم څنګه الهام اخستل شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي
بالکل کرکټ خو یو پیر لینک کلوب دا مرګره له مرګري نه دی زیات زده کړه کوي نو باید زده کړه څو سي هر ځای د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي څوک به په یو انداز منډي جوړي څوک بل انداز منډي جوړي په اخري کې مطلب او هدف دا د سمه ټوټل منډي منګه بل ټیم ته جوړول ایسو نو خصوصه په هر انداز باندې جو منډي جوړي کا په ماډرن کرکټي کا په ورلد کرکټ باندې فین کې رزلټ موږ د منډو جوړول ده دا کې کڅوک په ورلد طریقه کول سیم و دې کې و دې افغانستان کرکټ د لپاره زوم سم منډي ډیر ضروری دي سپیران د لپاره موږ باید منډي ولرو د خپل بالینګ ټیم د لپاره باید اوس ته دا درنځونه باید موږ ولرو سدغه منس کې موږ بالینګ وکړو
کڅه هم ورسته دوه سیالې په خت تفاوت افغانستان غټلې دي خدا سي درته نبري خچلا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده
بالکل دی افغانستان د لوبډله یو نقطه باندې موږ غږیدې سوسې ډېر زیات ول راوندران شتون او د بیټسمنانو نشتون دغه توازن سي ده د پیوکسه حل کیږي سي سر راوندران زمواري واخلي د بیټینګ کولو مین سکل سي موږ ورته وایو یو سیکنډ سکل یو مین سکل سي اغه مین سکل یا اغه کې څوک باید راوندران باید د بیټینګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټینګ کې دوی خپل کارکړتګي وخی بعض وخت کل راوندران چې ته خو بالینګ کوي بیا بیټینګ هم فوکس سره نه کوي خو په کار دي چې د غزي مواري کې دوی هر څومره خو بالینګ کوي نو د بیټینګ زمواري زیاته یا فوکس هلته ډیره
کته د افغان لوبډلې په ولس کسیز ترکیب کې دی او یا دوه بدلونونه وړاندیز کوي هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي
یو ولس کسیز لوبډلې کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلای شي هغه سپینر زیاتې دی سی آل راونډر به کمې دی سی هم په هغه صورت کې سی منګه د پیچ مطابق دا ادلون بدلون کړو نور د سپیشل څه شنه دی په کار په دې اساس وختونو کې او کوم ټیم سره غټي راکې دي زیات چینجز کول هم خبره نه
یو بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د چټکو توپچونکو کریډټ خلک براو ته ورکوي آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپچونکو جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډټ ورکول پکار دي
بالکل براو ته کریډټ ورکول نه دي پکار یو څه خبره به کړي له خبرو نه 9% زده کړه کیږي له خبرو نه زیات زده کړه کیدای نه سي عملی کار د پاره د سره وخت نه وو صرف معلومات او تجربه به اسی لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکړه کړي دا هیڅ خلک په غلطه دی چې سوپ کرکټ نه پويږي نو کریډټ څه ده بالکل حمید حسن ته ورکول په کار دي چې دوه درې کلونه لګیا ده ټیم ته بالران سره لګیا ده په مختلفو برخو کار کوي په ډیولاپمنت سټیجونو باندې کار کوي دا د لسو ورځو کوچې زو د دوه ورځو کوچې د اسنادون بدون چانه شي راوستلای کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېستن ما غته راغلی دا د پاکستان هټ ټیم کوچ ته څه بدلونه راوستل دي
د پی ان جی او په ځانګړي توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالۍ په تړه وټکل څه دی
بالکل ګټوبه دواړه لوبې سي دي اټکل دا د ویسټ انډیز سمره هارد هټینګ کوي دا به موږ د سپینرانو خلاف ډیر ونه چلیږي که چیرته موږ ته لږ سپورټ ملاويږي فاست بولینګ برخه هم خره صرف با مسله چې موږ بیټینګ ته یو څه مقابله پکار ده په ترو او د ټول ټورنمنت کې ورته پکار ده چې یو څه مقابله وکړي نور باب موږ فاست بولینګ سپین بولینګ بډیر میچونه دوی ته وګټي
ورسته پښتنه بیا هم ستاسو د اټکل په تړاو ده اوس مطمئن چې افغانستان به تر نیمه پیلو به پوری ورسیږي
بالکل امکان خو دې د څنګه چې موږ خپل ګروپ ملاو شوی و څنګه کنډیشن د سې یو قسمت هم لمنګ سره ډیر یاري کې لګیا دا وکټ دې موږ په خوخه ګروپ دې موږ په خوخه ده یعنی دې موږ د ټیم مطابق گروپ نیوزیلند دیس ډیر پخوانه ول کې د سیمنګ بیو وه په وشتن دیس کې په سپینر ټریک هم دیس نور او ډیر امکان سره سیمنګ لکس شیان نور هم صحیح سي کده مونږ مل راډر بسمنان او نور دیس وړل مسائل ټیم کې راجوړ سین او مونږ سیم فائنل ته تک چانسز دی دي او مونږ به مختلف کنډیشنونو کې وسلو به کوو وشتن دیس لوی ملک د مختلفې جزيري لري سلیک د کنډیشن د پاره سم پلانینګونه وسی
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د رواني ونې لوبیزا سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لاله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.